Radio.
درنو افریدون که السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری مجلې ته موز اسمت څاروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د ناروې د کډوالو شورا وایي لکه چې پاکستان د 2023 کال د سپتمبر په میاشت کې د بې اسناده بهرنیو وګړو د ایستلو پلان اعلان کړی، تر اوسه تر 1 میلیون زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د شورا پرون جمعه پر خپل ویبپاڼه اعلان وکړ چې د بیرته ستنو شویو افغانانو ډیری په زور ایستل شوي دي. د ناروې د کډوالو شورا وایي افغان کډوال هغه هیواد ته په زور ایستل شوي چې لا د مخه له اقتصادي سقوط، پراخې بېوزلۍ او د خوندیتوب له جدي ستونزو سره مخامخ دي. اټکل کېږي چې په 2025 کال کې به 650,000 نور افغانان هم افغانستان ته ستانه شي. دا کسان له هغو شاوخوا 1 میلیون افغانانو جلا دي چې یوازې په 2024 کال کې له ایران څخه په زور ایستل شوي دي. افغانستان چې له مخکې څخه په آسیا کې د کورنیو بې ځایه شګیو د شمېر له پلوه تر ټولو له ستر کړکېچ سره مخامخ دی، اوس د ګاونډیو هیوادونو له لورې د لکونو نورو کډوالو د ورستنېدو بحران هم ورلغاړي شوی دی. د بریتانیا دفاع وزارت داسې اسناد محکمې ته سپارلي چې پر اساس یې د دغه هیواد یوه پوځي افسر د ځانګړو ځواکونو لخوا د افغان ځواکونو د بیا میشتېدو 1515 غوښتنې لیکونه رد کړي دي. دغه افسر د تېر کال له دوبي راهیسې د خپلو پخوانیو افغان همکارانو هر هغه غوښتنې لیک په چټکه رد کړی چې ورته سپارل شوی و. ریوټرز خبري اژانس پرون جمعه په یوه راپور کې وویل د بریتانیا دفاع وزارت محکمې ته ویلي چې د دغه افسر کړنې ښایي له هغو څېړنو سره تړاو ولري چې د بریتانیا ځانګړو هوایي ځواکونو لخوا په افغانستان کې د احتمالي جنګي جنایتونو په اړه حاضر دمه ترسره کیږي. راپورونه وایي چې دغه افسر د هغو افغان پوځیانو غوښتنې لیکونه رد کړي چې له بریتانیې ځواکونو سره د همکارۍ معتبر اسناد لري. په افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد په مهال د جنگیدونکو روسي پوځیانو د ټولنې مشر وایي لا هم د پخوانی شوروي 40 جنگي اسیران په افغانستان کې پاتې دي. فرانس کلینوتسوویچ وویل د روسیې ځانګړي خدمات په تیره د روسیې امنیتي اداره دا موضوع تعقیبوي او د دغو اسیرانو برخلیک څیړي. خو کلینوتسوویچ AIF خبری آژانس ته په مرکه کې ویلي چې دا ټول کسان نه غواړي بیرته روسیې ته ستانه شي، ځکه هغوی اوس په افغانستان کې کورنۍ لري. د کلینوتسوویچ په خبره له دې مخکې یو تن پخوانی شوروي سرتیری چې په افغانستان کې پاتې و بیرته مسکو ته تللی و، خو د خپلو اولادونو له امله بیرته افغانستان ته ستون شو. دا څرګندونې داسې مهال شوي چې د پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد یو پاته سرتیری سرګی کراستو پروف له 40 کلونو وروسته له افغانستانه مسکو ته لاړ. هغه اوس غواړي روسي اسناد ترلاسه کړي او خپله کورنۍ هم له افغانستانه روسیې ته یوسي. د امریکا ولسمشر ګواښ کړی که اپل شرکت خپل آیفون موبایلونه په متحدو ایالاتونو کې تولید نه کړي نو پر ټولو اروپایي وارداتي توکو به 50% مالیه او پر آیفون موبایلونو 25% تعرفه ولګول شي. ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ د جوزا په دوهم په خپله ټولنیزه شبکه تروت سوشیال کې د اروپایي اتحادیې په اړه لیکلي له هغوی سره د امریکا خبري هیڅ ځای ته نه رسیږي، نو ځکه د اروپایي اتحادیې لپاره د 50% مستقیمې تعرفې وړاندیز کوي چې د روان کال د جون له لومړۍ څخه به عملي شي. پر هغه محصول به هیڅ تعرفه نه وي چې په امریکا کې تولید شي. تمه ده چې دغه درانه تعرفه به د اروپایي هیوادونو پر لوکسو وسایلو، درملو او نورو تولیداتو ولګول شي. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د پولنډ د سوداګرۍ وزیر میخائیل بارانوفسکي د ترامپ دا ګواښ د دواړو لورو ترمنځ د روانو چینو وهلو یوه برخه بللې او ټینګار یې کړی چې د اروپایي اتحادیه او امریکا ترمنځ د خبرو لپاره تر جولای میاشتې پورې وخشته. د امریکا ولسمشر همداراز اپل شرکت ته خبرداری ورکړی چې که چیرې آیفون موبایلونه په متحدو ایالاتو ولایتونو کې جوړ نشي، نو پر هغوی به 15 سلنه تعرفه وضع شي. او د امریکا د کورنی امنیت وزارت د پنجشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د دغه هیواد د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې په هاروارد پوهنتون کې د بهرنیو محصلانو د نوم ثبتولو اجازه لیک رسمن لغوه کړی دی. د امریکا د حکومت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې هاروارد پوهنتون چې د دغه هیواد تر ټولو پخوانی پوهنتون ګڼل کیږي، نور اجازه نه لري بهرني محصلان ومني، او اوسني نړیوال محصلان باید یا نورو پوهنتونونو ته انتقال شي یا له امریکا ووزي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت هاروارد پوهنتون تورن کړی چې امریکا ضد بلواګرو او د تروریزم ملاتړو ته اجازه ورکړي چې په پوهنتون کې دننه پر یهودانو حمله وکړي. دغه وزارت همداراز هاروارد پوهنتون د چین له کمونست ګوند سره په همغږي تورن کړی دی. هاروارد پوهنتون دا اقدام غیر قانوني بللی او ویلي دی چې د خپلو نړیوالو محصلانو لپاره مشورې، ملاتړ او د خدمتونو چمتو کولو ته ژمن دی. زموږ اخله ازادي رادیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې د کندر ولایت په ځنګلونو کې لګیدلې اور لا هم نه دی وشل شوی.
د پنځم به په ورځ په دغو څنګه په سر کې په ځنګل کې اور لګیدلې دی او دغه اور اوس لا هم جریان لري.
د طالبانو حکومت غواړي له روسیې سره په ملي اسعارو راکړه ورکړه وکړي. خو د اقتصادي چارو ځینې متخصصان باور لري
د دې عملی کېدل په یو څه ستونزمن، ځکه دا هسې مخکې چین هم دا هسې کړي دي، هسې اوس هم روانې دي او دې تر څنګ روسیه هم هسې کوي.
د کړکېچ نړیوالې ډلې له اروپایي ټولنې وغوښتل چې پاکستان د افغان کډوالو له جبري ستنولو راوګرځوي. کابل شاریان وایي سږ کال تر خپل وخت مخکې هوا توده شوې.
کابل په زیاتره ناحیو کې خلک د 40 ساعتونو د 10 ساعتو څخه تر 10 ساعتو پورې برېښنا لري او ګرمي ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو ده.
په خوست کې د 350 میلیون افغانیو په لګښت د اوبو د بندونو، کانالونو او چک ډیمونو 6 پروژې جوړې شوې.
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي له روسیې سره په خپل ملي پیسو د سوداګرۍ زو راکړو ورکړو په اړه په خبرو کې پرمختګ کړی. د دې وزارت سرپرست نوریدین عزیزی روټرز خبري اژانس ته ویلي د سیمې او نړۍ اقتصادي لید تحریمونو او هغو ننګونو ته په کتو چې افغانستان او روسیه ورسره مخامخ دي، تخنیکي او تخصصي خبري دوام لري. نوموړي زیاته کړي دوی چین ته هم ورته وړاندیز کړی او په دې برخه کې په کابل کې د چین له سفارت سره خبري شوې دي. د اقتصادي چارو یو شمېر شنونکي اوسنۍ شرایطو ته په پام د دې ډول پریکړو عملی کول ستونزمن ګڼي، خو د دوی په وینا که عملی شي د افغانستان په اقتصاد به یې اغیز مثبت وي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د خپلو پولي واحدونو په وسیله د سوداګرۍ سي راکړې ورکړې په اړه چین او روسیې سره په خبرو بوخت دي. دغه وزارت سرپرست نورالدین عزیزی په هغه مرکه کې چې رویټرز خبري اژانس سره یې کړې ده او د می په 28 ته خبره شوې ویلي، په دې برخه کې روسیې سره خبرو کې پرمختګ شوی تر څو د دواړو هیوادونو بانکونه چې تحریمونو سره مخ دي وکولای شي چې د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت سوداګرۍ سي راکړې ورکړې په پولو پولی واحدونو تر سره کړی. نو موږ زیاته کړی چې د سیمې او نړۍ اقتصادي لید تحریمونو او هغه ننګونو ته په کتو چې افغانستان او روسیه ورسره مخ دي، تخنیکی او تخصصي خبرې دوام لري. د رویټرز راپور په دوام کې د نورالدین عزیزی په حواله راغلی چې افغانستان ورته وړاندیز چین ته هم کړی او په خبره د افغانستان د سوداګرۍ وزارت او د چین سفارت یو ګډ کاري ټیم په دې اړه په خبرو بوخت دی. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست ویلي چې روسیې سره په کلینی ډول سوداګري سره راکړه ورکړه شاوخوا 300 میلیونه ډالرو ته رسیږي او له چین سره دا کچه شاوخوا 1 میلیارد ډالر ده. نوموړي هیله ښودلې چې دا طرحه به د هیواد او خلکو په ګټه تمام شي. د یادونې ده چې د چین د بهرنیو چارو وزارت او د روسیې مرکزي بانک د رویټرز پوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی. د اقتصادي چارو یو شمېر شنونکي اوسنیو شرایطو ته په پام د دې ډول پریکړو عملي کول ستونزمن ګڼي، خو د دوی په خبره کاملي شي د افغانستان په اقتصاد به اغیز مثبت وي. لدې ډلې اظهار الحق فضلي ازادي راډیو ته وویل
نو اوسنی شرایط کې چې موږ تاسو وګورو د دې عملی کېدل به یو څه ستونزمنی، ځکه دا هسې مخکې چین هم دا هسې کړي دي، هسې اوس هم روان دي، او دې تر څنګ روسیا هم هسې کوي. خو که چېرې موږ د ډالر په مقابل کې وګورو، اوس مهال دغه هېوادونه دې ته آماده نه دي چې وکړی سي له ډالر سره تقابل وکړي، یا د ډالرو ځای ونیسي، یا هم دوی خپل اثار په نړیواله کچه په اقتصادي راکړه ورکړې یا سوداګري وکړي. ځکه دا درې واړه هېوادونه د لویدیځ هېوادونو له فشارونو تحریمونو سره مخ دي، نو د درې واړو هېوادونو ترمنځ په کار ده چې بدیلې مالیاتي لارې دي ترتیبات باید ونیول شي.
بل اقتصادي کارپوه او مخکې د پوهنتون استاد بشیر دودیال هم ازادي راډیو ته وویل،
که زمنګ پیسې زمنګ ملي کرنسی د تجارت او ملي تولید لحاظ او په نړیوالو بازارونو کې زمنګ جنس صادرات ول لحاظ خپ پیاوړي پښتوانه ولري، او زمنګ ک د بانکي انتقال ستونزې سره مخ ونه وسو، بیا نو ډیره ښه خبره ده چې زمونږ پیسې زمونږ ملي کرنسی د څو هیوادونو دوران ته ولویږي، او ورو ورو حتی په نړیوال تجارت کې نړیوال بانکي دوران کې په دې کې اعتبار پیدا کړي. خو په دې شرط چې د دې کامیابیدو لارې چارې وسنجول شي.
دا په داسې حال کې ده چې د بهرنیو مرستو کمښت افغانستان ته د امریکایي ډالرو د راتګ کچه راټیټه کړې ده. خو له دې سره سره نور الدین عزیزي رویټرس ته ویلي چې د اثارو ثبات او د نړیوالو پانګوالو د راجلبولو په برخه کې د دوی د حکومت هڅې کولی شي په افغانستان کې د ډالرو د کمښت مخنیوی وکړي. یادونه ده چې د طالبانو حکومت تل هڅه کړې چې له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره د اقتصادي اړیکو په پراخولو خپل سیاسي او ډیپلوماتیک تعامل پیاوړی کړي، خو تر اوسه هیڅ هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. که څه هم ځینو هیوادونو لکه قزاقستان، روسیا او چین د طالبانو ډیپلوماټان منلي او خپل استازي یې هم افغانستان ته استولي، خو دا د رسمیت پیژندلو په معنا نه ګڼي. نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې له ترهګریزو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي، یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي، او د بشر حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه رعایت کړي. طالبان که څه هم ادعا کوي چې له ترهګریزو ډلو سره اړیکې نه لري، حکومت یې ټولګډونه دی، او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د نجونو او ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. خدای دې وي ډېری افغانان او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي وایي د دې ولسوالۍ په څو غرنیو ځنګلي سیمو کې لګېدلی اور لا هم وژل شوی نه دی. دوی ازادي راډیو ته وویل چې دا اور د پنجشنبې له غرمې مخکې ولګېد او تر پرون غرمې پورې لا هم په ځینو برخو کې بل و. په کونړ کې د طالبانو حکومت ځایي چارواکي وایي اور د ولس په مټ تر یوه حده مړ شوی او هڅه کېږي چې بشپړ ووژل شي. نور حال د فیروزه عزیزی په دې راپور کې.
کونړ ولایت کې د طالبانو حکومت د ځینو ځایي چارواکو لخوا ازادي راډیو ته د استول سویو ویډیوګانو غږیزه بڼه مو اورېده چې د دغه ولایت څوکۍ ولسوالۍ څو بېلابېلو سیمو کې اور لګېدلی دی. د دې ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو او قومي مشرانو ازادي راډیو ته وویل چې د څوکۍ ولسوالۍ په دیواګل درې د کندې چپری کلایګل او لمکده سیمو په ګډون په مانوګي ولسوالۍ ځینو سیمو کې هم ځنګلونه سوځېدلې دي. د څوکۍ ولسوالۍ یو قومي مشر حاجی کامل خان ازادي راډیو ته وویل،
د پنځشنبه په ورځ په دغور تنګي په سر کې په ځنګل کې اور لګېدلې ده، او دغه اور اوس لا هم جریان لري. د سیمې خلک کوشش کوي چې دغه اور مهار کړي، خو تر اوسه لا بدی نه دي توانېدلې چې دغه اور مهار شي. دغه اورونو کې اکثره د نخترو ځنګلونه
د دغه ولسوالۍ بل اوسیدونکي خالد هم ازادي راډیو ته وویل چې د اور لګېدنې کړن زیانونه اړولي، او په خبره یې که زر مهار نه سي د دې ولسوالۍ نورو سیمو ته به هم وغځېږي.
دې معلوم نه دی چې په دغه جریان کې د پنجشنبې په ورځ د بادکور تنګي په سر کې ولګېدلی دی. د سیمې خلکو د کوښښونو باوجود اور کنټرول شوی نه دی. د حکومت او مرستندویه ټولنو باندې غږ دی چې د ولسو سره د اور په مهار کې همکاري وکړي چې دغه اور مهار نشي نو د خاله د کړنګل او چرس زنګرون تاثیرات کوي په زرګونو هکټار زنګونه لمن زوري.
د چوکي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دې سیمو کې له تیرو دوو میاشتو راهیسې وخت نه وخت په خپل سر اورونه بلیږي چې ګڼ زنګلونه یې سوځولي دي. خو په کونړ کې د طالبانو د حکومت ځینې ځایي چارواکو هم ازادي راډیو ته وویل چې اور لګېدنه ځایي خلکو تر یو بریده مهار کړي او هڅه کېږي چې نن په بشپړ ډول مهار سي. چوکي ولسوالۍ لپاره د طالبانو د حکومت ولسوال حمزه ازادي راډیو ته وویل ښاغلي حمزه وړاندې ازادي راډیو ته لیکلي پیغام کې زیاته کړې چې د لامکده په سیمه کې ځنګلونو کې د اور لګېدنې سرعت تېره شپه یو څه اندازه د ولس او امنیتي کسانو لخوا کنټرول شوی، خو په خبره یې اوس هم په ځینو برخو کې اور شته چې طالبان د مهار لپاره ورغلي دي. کونړ کې د طالبانو د حکومت د کرنې رئیس ملا سرور، د اطلاعاتو کلتور رئیس نجیب الله حنیف او د دغه ولایت د امنیه قوماندانۍ ویان فرید الله دهقان د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو او امنیتي ادارو ځینو مسؤلینو چې نه یې غوښتل راپور کې نومونه او غږونه خپاره سي، هم ازادي راډیو ته وویل چې د څوکۍ ولسوالۍ اور لګېدنې اړوند ځنګلونو کې اور وزنې ته دوی څو کسان ورستولي، خو لا هم په ځینو برخو کې اور شته. دوی هم وایي تر اوسه د دې اور لګېدنې لامل روښانه سوی نه دی. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو کلونو کې هم د کونړ او نورستان ولایتونو په ځنګلونو کې ورته اورونه لګېدلي او د ځایي اوسیدونکو او چارواکو په هلو ځلو بیرته کابو سوي چې آن په لسګونه هکتاره ځنګلونه او نښترو ته یې پکې زیانونه اړولي دي. کونړ او نورستان د افغانستان تر ټولو ډېر شنه او ځنګل لرونکي ولایتونه دي چې د افغانستان د لرګیو ډېره برخه له همدې ولایتونو ترلاسه کیږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د کرکیش نړیوالې ډلې یا آی سی جی له اروپایي ټولنې غوښتي چې د پاکستان او غواړي خپل نړیوالو مکلفیتونو ته ژمن پاتې شي او د افغان کډوالو جبري استل ودروي. د ډلې په یو تازه راپور کې زیاته کړې چې اروپایي ټولنه باید له پاکستان او غواړي چې لږ تر لږه د هغو کسانو له استلو ډډه وکوي چې افغانستان ته د بیرته ستنېدو په صورت کې له جدي خطر سره مخامخ کیږي. په پاکستان کې یو شمېر ډېر افغان کډوال هم د کرکیش د نړیوالې ډلې د دې غوښتنې هرکلی کوي او وایي ویر لري چې افغانستان ته ستانه شي. نور حال په دې راپور کې
په داسې حال کې چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال له اقتصادي ویزو د تمدید، توقیف او استلو له ستونزو سره مخ دي، د کرکیچ نړیوالې ډلې آی سی جی د دوی ستونزو ته د نړیوالې پاملرنې او جبري اخراج د مخنیوي غوښتنه کړې ده. دغه سازمان په یو تازه راپور کې چې د پنځمې په ورځ د مې په 22مه په خپل یو پاڼه خبر کړی، له اروپایي ټولنې غوښتي چې له پاکستان غوښتي د ټولو افغان کډوالو د قانوني وضعیت په پام کې نیولو پرته د جبري استلو مخه ونیسي. په راپور کې راغلي چې اروپایي ټولنه د پاکستان غواړي چې د نړیوالو بشرپاله قوانینو له مخې په جبري ډول د بیرته نستنولو اصل به ګډون خپل مکلفیتونو ته ژمن پاتې سي. هغه اصل کوم چې د دې سازمان په ټکو هغه کسان چې د ملاتړ وړ وي باید ترې برخمن سي او په زور داسې ځای ته ونه استول سي چیرې چې دوی له ګواښونو یا زورونو سره مخ کیږي. د کرکیچ نړیوالې ټولنې ټینګار کړی چې اروپایي ټولنه او غړي هیوادونه د اسلام آباد لخوا د استلو شدت کمولو په هڅو کې باید ډاډ ترلاسه کړي چې د ځنګلو افغانانو حقونه په ځانګړي ډول د ښځو، نجونو، د بشري حقونو د ملاتړ ژورنالیستانو او هغو افغان کډوالو چې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو کې د پناه غوښتنې او بیا میشتیدنې غوښتنې لیکونه پروسس شوي خو دوی لا نه دي ورستول شوي خوندي سي. وړاندې راپور کې راغلي چې د پاکستان حکومت باید د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر سره د دې کسانو په مشخصولو کې همکاري وکړي او دوی ته د پی او آر په نوم د کډوالو د پیژندنې کارتونه ورکړي. راپور کې له پاکستانه دا هم غوښتل شوي چې د پی او آر کارت لرونکي کو د استوګنې موده دی یو کال نور هم وغځوي. یو شمېر هغه افغان کډوال چې د امنیتي ګواښونو او اقتصادي ستونزو له امله له افغانستان وتلي او اوس په پاکستان کې په سختو شرایطو کې ژوند کوي، د کرکیچ د نړیوالې ډلې د دې غوښتنې هرکلی کوي او وایي چې هره شیبه د استلو له ګواښ سره مخ دي. د بشري حقونو فعاله او خبریاله یاسمین نبیزاده چې د امنیتي ګواښونو له امله له افغانستان وتلي او اوس په پاکستان کې ژوند کوي هم ورته ستونزه لري.
پاکستان مشکلات اقتصادي خیلی زیاده. پاکستان کې اقتصادي ستونزې ډېرې دي، ځکه دلته د افغانانو لپاره کار نشته. د ویزو تمدید هم هره میاشت ډېرې پیسې غواړي. زما په کورنۍ کې چې شپږ کسان دي، هر میاشت د ویزو د تمدید وس نه لرو. په داسې شرایطو کې چې ډیپورت سو، ټول پوهیږي چې له څه ډول ترخو شرایطو سره به مخامخ کیږو.
د کړکېچ نړیوالې ډلې آی سی جی دغه شان په خپل راپور کې زیاته کړې چې اروپایي ټولنه او غړي هیوادونه یې هم باید له خطر سره مخ کډوالو د ساتنې په برخه کې خپل مسؤلیتونه ادا او د دوی د ځای پر ځای کولو او بیا میشتیدنې بهیر چټک کړي. دغه سازمان په داسې حال کې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو د مخنیوي غوښتنه کړې چې پاکستان د نړیوالو سازمانونو له پرله پسې غوښتنو سربیره لا هم د افغان کډوالو نیولو او جبري ایستلو ته دوام ورکړی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري UNHCR د روان کال د سور په 20مه په یو راپور کې ویلي و چې د مې میاشتې په دویمه اونۍ کې تر 400 ډېر افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوي دي. د UNHCR په راپور کې راغلي و چې د اپریل له لومړۍ نیټې د مې تر 13مې پورې 1,68,200 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 15,000 یې په زوره ایستل شوي دي.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 2:30 بجو له ازادي راډیو واوري.
سشکل په افغانستان کې ګرمي تر دوبی مخ کې راغلي او د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو وایي هم مهاله د برښنا پرچاوي هم زیاته شوه چې د دوی ستونزې ډېرې کړې دي. هغوی وایي چې په 24 ساعتونو کې یوازې 6 یا 8 ساعته برښنا لري. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کابل ښار د تایمنی او د پخوانی پروژې اوسیدونکو معصومه شکایت لري چې د ګرمۍ پر رسیدلو سره د برېښنا پرچاوي هم زیاته شوې چې دوی له ستونزو سره مخ کړې دي.
د یو اپارتمان ژوندګي مې
یو اپارتمان اوسیدم، په ورځ کې ډېره کمه برېښنا لرو، اوبه نه لرو، پکې نه شي چلانه ولای، ګرمۍ ډېره زیاته ده، وړه ماشومان لرو.
تفلوی خرد داریم ده خونه.
معصومه وایی ده دوی اوبه هم پا بریخ نده، اینو چه بریخ نده وی اوبه هم نلری. اجمل بیا ده کابل ده احمد شا بابا مینه ی ارزان قیمت اوسیدون که ده. ده هم مرد شکایت لری.
په کابل ښار کې د برېښنا ستونزه لا هم نه ده حل شوې. دولت کې د برېښنا د کمښت په پر خلکو راچوي چې د اوړي په موسم کې د پکیو د یخچالونو له وسایلو څخه کار اخلي. اوس مهال په د کابل په زیاتره ناحیو کې خلک د 40 ساعتونو کې له 8 ساعتو څخه تر 10 ساعتو پورې برېښنا لري او ګرمي ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو ده.
مخکې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت دا خبره کړې وه دا چې د ګرمۍ او یخنۍ په موسمونو کې له برېښنا استفاده ډېریږي، نو ځکه پر برېښنایي سیستم د فشار د راکمولو له امله پرچاوي هم رامنځته کیږي. ومو غوښتل تازه د کابل ښاریانو د دې ستونزې په اړه د طالبانو حکومت تر واک لاندې د افغانستان برېښنا شرکت نظر هم ولرو، خو ویاند یې حکمت الله میوندي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا شکایتونه داسې مهال دي چې مخکې بیا د 2024 کال د دسمبر په 28مه نیټه باختر خبري اژانس د برېښنا شرکت په حواله خبر ورکړی و چې د انرژۍ د تولید لپاره د حرارتي دستګاو په کارولو سره په افغانستان کې د برېښنا پرچاوي کمه شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې UNDP په 1402 کال کې ویلي و چې د افغانستان د برېښنا سکتور له سترو ننګونو سره مخ دی چې پکې په ځانګړې توګه په کلیوالو سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او پر وارداتي برېښنا ډېره تکیه شامله ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې سیګار هم د 1402 کال په وري میاشت کې په یو راپور کې ویلي و افغانستان د خپلې برېښنا 80% اړتیا له ګاونډیو هیوادونو پوره کوي او دغه هیواد په کلني ډول 200 میلیونه ډالر د برېښنا په پیرلو لګوي. تیر ځله په کومو هیوادونو کې چې برېښنا هم مرنه واردېږي د تخنیکي ستونزو او هلته د برېښنا د کمښت له وجې په افغانستان کې د برېښنا پرچاوي ډېریږي.
په خوست ولایت کې د 3.5 میلیون افغانیو په لګښت اوبو د بندونو، کانالونو او چک ډمونو شپږ پروژې د بشپړېدو وروسته پرانستل شوې. د دغو پروژو مالي لګښت اوبو او برېښنا وزارت له پرمختیایي فند او د ملګرو ملتو یو شمېر مؤسسو لخوا برابر شوی و. ځایي خلکو د اوبو د مهارولو او د دوی د شاړو مځکو د آبادولو لپاره دا یو ښه ګام وباله، خو غوښتنه یې وکړه چې د خوست اوبو د مهارولو دا ډول پروژې دې د دې ولایت په نورو سیمو او ولسوالیو کې هم پلی شي. د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
دا د خوست د ګربز ولسوالۍ په لرې پرته سیمه لیژه کې د اوبو یو ذخیروي بند دی چې په دې ولایت کې د اوبو د مهارولو په برخو کې د 5 نورو پروژو سره یوځای ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. ځایی اوسیدونکي د یادو پروژو په پلي کېدو خوښي څرګندوي، خو وایي هوارې ځمکې یې ډېرې خو بې اوبو دي او که چیرې خړوبولو لپاره یې بندونه جوړ شي نو دوی به د کرنیز پیداوار له اړخه پر ځان بسیا شي. د ګربزو د لژې سیمې یو اوسیدونکي شاکرین مشال راډیو ته وویل
تنو د دې ترڅنګ یو عدد چې د چکډیم ته ویله برابر شي بیا و انشاءالله تر ډېرې لر لرې ځای پر د میشتې زراعتي ځمکې خړوبې شي. داسې ځمکې میز لري چې هغه خو ښه خوندوره خوره لري، ښه فصل ته برابره ده، خو د بې د نشتون د وجې د میز نه شاړي دي. او داسې په ولسوالۍ کې نرم میز دي نه لري چې په هغې باندې چکټیمینه جوړ شي.
په خوست کې د اوبو د مدیریت او مهارولو په شپږو بشپړو شویو پروژو کې د ګربزو د لژې ذخیروي سربند سربیره د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ د علیوات استنادي دیوال او د ارخیر د اوبو کانال، د سپیر د مګړ کلي استنادي دیوال، د علیشیر د نرګسی کلي د اوبو چکډیم، همدارنګه د خوست د مرکز او ولسوالیو د نهو کاریزونو ترمیم او پاکولو پروژې شامل وي. سیماوال وایي دوی لیوې خوا د خپلو ټولو ځمکو د خړوبولو لپاره دایمي اوبه نه لري، تر څنګ بیا په باراني موسمونو کې ډیر کله له سیلابونو او خړونو زیانمنیږي. د یاد سیمې یو قومي مخبر حاجي نظام الدین وویل
دغې پوراستین د دوی دیمو په نظر یواستین ځای دا دو چې دغه څه په خوړه کې بهیږي ا دغې منطقې د پمځه کالون د برکامې شي لکه څویونه آیا که در بند شي هغه پمځه کالون د څویونه بیار چې کیږي. یوه خبره، دویمه خبره که یو پټی وي که دوه وي چهار څمره څه شی و مخته ورغل دای ابودیدو.
سیموال سره لدې چې په یاده سیمه کې د اوبو مهارول یوه مهمه اړتیا ګڼي، خو وایي د خلکو اقتصاد کمزوری دی او د ژوند په نورو برخو کې ځینې داسې اړتیاوې لري چې دوی په خپلو امکاناتو ورته رسیدګي نشي کولی. د کرنې او اوبو رسولو متخصصین د اوبو د وړو بندونو جوړول د کلیوالو سیمو کرنیزو فعالیتونو، د کرنې د ملاتړ، د ځمکلان د اوبو د زیاتولو، د سیلابونو په مخنیوي، چاپیریال ساتنه، د کبانو په روزنه، د کلیوالي سیمو په اقتصادي پرمختیا او د کمې اندازې برېښنا د تولیدولو په برخو کې د اوبو د وړو بندونو د جوړولو ډېرې ګټې په ګوته کوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
او سم یو نړیواله موضوع، لکه چې روسیې پر اوکراین پراخ یرغل پیل کړی، ټاکل شوی دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اسیرانو تر ټولو لویه تبادله ترسره شي. په پام کې ده چې دواړه هیوادونه نن شنبه او سبا یک شنبه سلګونه سرتیري او ولسي وګړي سره تبادله کړي. د دواړو هیوادونو چارواکو پرون وویل چې دا بهیر به د اونۍ په پای کې هم دوام ومومي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی په ټلګرام کې لیکلي خپل خلک کور ته راولي، د زر په زر تبادله د هوکړې لومړۍ برخه عملی شوه. زیلینسکی وویل چې د دواړو خواوو له لوري 300 نیوي کسان تبادله شوي او دا تبادله تمه ده چې د می په 24مه او 25مه هم دوام وکړي. روسیا او اوکراینی چارواکو ویلي چې په دې کې 270 سرتیری او 130 ولسی وګړي شامل دي. لدې یوازې څو ساعته مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي و چې روسیا او اوکراین یوازې اوس دا تبادله بشپړه کړې. هغه تبادله چې له یوې اونۍ مخکې په استانبول کې د سولې له خبرو وروسته پیل شوې وه او دا به ژر عملي شي. ترامپ په خپل ټولنیزه شبکه تروت سوشیال کې لیکلي دواړو خواوو ته د دې خبرو اترو لپاره مبارکي وایي. تر دې یو ورځ مخکې زیلینسکی ویلي و چې دا هوکړه شاید د نوي دقیقو ناستې یوازینۍ واقعي پایله وه چې د مې په 14مه د اوکراین او روسیې استازو ترمنځ په استانبول کې وشوه. دا د 2022 کال له فبروري راهیسې کله چې روسیې پر اوکراین پراخ یرغل پیل کړ لومړنۍ مستقیمې خبرې وې. تبادله له بلاروس سره د اوکراین په پوله کې وشوه. بلاروس چې د روسیې متحد هیواد دی له یرغل سره خواخوږي ښودلې خو خپل سرتیری جګړې ته نه دی لیږلی. د اوکراین د اسیرانو د چارو همژغوونکي ادارې په ټلګرام کې ویلي چې د 300 نیوي اوکراینیانو په ډله کې 300 هم وي. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د اوکراین له لوري خوشي شوي 130 ولسی کسان د کورسک ولایت اوسیدونکي دي، هغه سیمه چې په تیر اگست کې له ناڅاپي برید وروسته د اوکراینی ځواکونو تر اول کې لاندې راغله. د اوکراین یوې ادارې چې په تبادله کې شامل و ویلي چې له اوکراین څخه روسیې ته لیږل شوي اویا کسان هغه اوکراینیانو چې د خیانت ترهګرۍ یا له دښمن سره د همکارۍ په جرمونو محکوم شوي وو او په خپله یې غوښتنه کړې وه چې روسیې ته واستول شي. د دواړو خواوو ترمنځ د زر کسانو تبادله به تر دې دمه تر ټولو لویه تبادله وي چې د پراخ یرغل له پیل راهیسې ترسره کیږي. پخوا ترسره شویو تبادلو د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې کوم عملی پرمختګ نه دی راوستی. روسیه د اوکراین، امریکا او اروپایي هیوادونو لخوا د دیرش روزنی اوربان غوښتنه رد کړې او تر اوسه له استانبول وروسته کومې نوې ناستې ته نیټه نه ده ټاکل شوې.